مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي او په ترڅ کې راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام خبرېږي. خو په سر کې پاموکړی خبرونو ته، په افغانستان کې د ناروې شارج دفیر وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره کار او زده کړو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو حقونو ته درناوی مهم دی. پال کلومن بیکن وایي چې له امیر خان متقی سره په دې کتنه کې د مخدرو موادو د تولید او د تروریستي حملو په شمیر کې د کمښت په برخو کې د مثبتو ګامونو یادونه هم کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې کتنې په اړه په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله ویلي دي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په کافي اندازه همکاري نه ده کړې او برعکس پر دوی د فشارونو په زیاتولو کې هیڅ راز هڅې نه دي سپمولې. طالبانو د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې د نجونو منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه بند کړي او هم ښځې په نادولتي موسسو کې له کاره راګرځولې دي. د پاکستان پوځ او امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو نن په بلوچستان ایالت کې د پوځ لږ تر لږه څلور سرتیري ووژل. پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې ګڼ شمېر وسلوالو په ژوب سیمه کې د پوځ پر یو مرکز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 نور سرتیري هم سخت ټپیان شوي دي. د بیان له مخې ګڼ درې تنه وسلوال هم د پوځ په ځوابي ډزو کې وژل شوي. بیان زیاتوي چې د برید کوونکو د موندلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل به وړاندې په خبرونه کې واورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ډیره افغان کډوالو ته د 18 میلیون ډالرو په ارزښت نغد مرسته کړې ده. یو این ایچ سی آر پرون په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې دا پیسې د سږني کال له جنوري څخه د جون تر پایه هغو یو میلیون رجستر شویو افغان کډوالو ته ورکړي چې د پاکستان د تیر کال سیلونو او ناوړه اقتصادي وضعیت اغیزمن کړي دي. د کمشنرۍ هرې افغان کورنۍ ته چې ټول شمیر یې 2.5 لک ته رسیږي 25,000 پاکستاني روپۍ چې شاوخوا $100 کېږي ورکړي دي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په څنډه کې د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. زلنسکي چې په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د دې ټلوالې د ژمنتیا پر نشتوالي مایوسي څرګنده کړې، نن د ناتو د سرمشریزې په وروستۍ ورځ له ښاغلي بایدن او د برتانیا د صدراعظم ریشي سوناک او همداراز د جرمني د صدراعظم اولاف شولتس په ګډون له نورو لویدیځو مشرانو سره وګوري. سوناک پرون وویل چې اوه پرمختللي صنعتي هیوادونه به د دې یوې موافقې چوکاټ لاسلیک کړي چې اوکراین ته اوږدمهاله امنیتي ضمانتونه ورکوي او هم اجازه ورکوي چې د جی اوه ډلې له غړو سره دفاعي دواړخیز تړونونه لاسلیک کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د بنگلاديش د شل اووریزو مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوی دي چې په 50 اووریزو لوبو کې هم وو. د بورډ ویان سید نسیم صدات پرون د افغانستان لخوا د ورځنیو د لوبو د لړۍ تر ګټلو وروسته ازادۍ راډیو ته وویل
د شل اووریز فارمټ د لوبډل مشر په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران، دوی ټولو په یو ورځنیو لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې پرونی 50 اووریزه یا د یو ورځنۍ مسابقه وبایلله، خو افغانستان بیا هم د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. په پام کې ده چې افغانستان او بنگلاديش دوه شل اووریزه مسابقې هم وکړي چې لومړۍ به یې را روانه جمعه او بله د یک شنبې په ورځ وي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر ویلي چې افغانستان سره د هیواد د اړیکو د ښېګڼې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی اړین دی. له یو کارپوسه یوې کارپوهې سره په مرکه کې دا څرګندونې شاربو
دوی په خپل حق باندې پوهېږي، خپل حق غواړي او تر څو چې دوی ته حق ورنه کړي زما په نظر د افغان میرمن ښځې او نجونه هیڅکله هم شاته نه ځي.
یو شمېر افغان نجونو او ښځو په یو لیک کې لملګرو ملتونو غوښتي دي چې د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره پر طالبانو فشار زیات کړي. په بلوچستان یالت کې د پاکستانی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د درنې جګړې جزئیات درکو او په یو بل راپور کې د نورستان کروندګرو ته د غلې د زیانونو جزئیات اوریدای شي.
منډل ولسوالۍ کې غلې ورغلې هم ډیر سخت باد شدید باد او طوفان راغلې دي. تقریبا ډیر د خلکو د بزګرانو زمکه خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړې لیک تصویب کړی چې دولتونه مذهبي ارزښتونو ته د سپکاوي په مخنیوي مکلف ګرځوي. د زهرو کاروان په پروګرام کې د متادانو د درملنې لپاره د ستراتیژیو پر اهمیت خبرې کوو.
د احتیاط درملنه ډیره پر مصرفه او ډیره اوږدمهاله درملنه ده. باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربم. میر احمد صپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ناروی شارج د فیر پال کلومن بیکن وای د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره ی کتنه کې هغه ته یادونه کړې چې د خځو حقونو ته درناوی د اړیکو د خوالي لپاره اړین دی. خغل بیکن پر خپل ټوټر باندې لیکلی د لیدنا کې له ترهګری او نشې توکو سره په مبارزه کې هم خبرې وشوې. لبلې خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر خان متقی د ناروی شارج د فیر ته ویلي چې د دوی له خو کارونو سره سره نړیواله ټولنه له دوی سره تعامل ته نه ده راوړاندې شوی. په دې اړه جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې ووري.
د افغانستان لپاره د ناروی شارز د فیرټینګار کوي چې د خوځو حقونو په ځانګړي ډول ذکر او کارته پرې خدل د طالبانو نړیوالې ټولنې ترمنځ پاړي کوکې د پرمختګ لپاره اړینه مسأله ده. پال کلومان پکن چې پرونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتلی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی د لیدنه کې له ترهګری او نشې توکو سره په مبارزه هم خبرې شوې دي. که څام د افغانستان لپاره د ناروی شارز د فیر په دی لیدنه کې د خوځو په زده کړو کار ټینګار کړي، خو برعکس بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دی لیدنې په اړه خپل اعلامیه کې لیکلي چې پال کلومان بکن په خصوصي سکتور کې د خوځو کار ته د لاسرسي په زیاتوالي خوښي ښودلي. هغه څه چې د افغانستان لپاره د ناروی د شارز د فیر په دی لیکنه کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې د ناروی شارز د فیر سره لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په برخه کې د ګډو ګامونو په پورته کولو ټینګار کړی. متقی له دې هم سره ټکولی چې د دوی له خو کارونو سره سره نړیواله ټولنه تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه ده راوړاندې شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل د دې کتنې په اړه رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي:
محترم متقی صاحب وویل چې د تیرو شلو کلونو پرتلا د دومره سترو لاسته راوړنو سره سره نړیوال تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه دی راوړاندې شوی، او برعکس یې کوشش کړی چې په اسلامي امارت فشارونه لا زیات کړي چې دا کار د اعتماد سازۍ لپاره په ځان تمام شوی او د ولس په ذهنیت یې بد اثر کړی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت داسې مال نړیوالې ټولنې د نه تعامل شکایت کوي چې تر اوسه یې حکومت په افغانستان کې د ستونزو د اواري لپاره د نړیوالو یو غوښتنه هم نه ده منلې. د بشري حقونو نه مراعات په ځانګړي ډول په افغان جنو خصو هر اړخیز بندیزونه د ټول شموله حکومت نه جوړول او له ترهګرۍ سره باثبوته مبارزه هغه درې مهم موضوعات دي چې په ځلونه یې نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت د عملي کېدو غوښتنه کړې. خو برعکس طالبانو یې د عملي کولو پر ځای دا مسایل د افغانستان کورنۍ چاره بللې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په دې موضوعاتو کې لاسوهنه ونه کړي. وقت د طالبانو له رسیدو نږدې دوه کاله په پوره کېدو دي، خو د دوی حکومت د پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون چې طالبانو ته خورا نږدې ګڼل کېږي نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې ترڅنګ نړیوالې ټولنې او د افغانستان ګاونډیانو نه یوازې دا چې د طالبانو اوسنی حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی، بلکې په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې د یوې روښانه تګلارې د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ناروی شارج د فیر پال کلومن بیکن ویلي دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې لیدلی او هغه ته یادونه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښېګڼې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی ډیر اړین دی. البته د ښځو د حقونو په برخه کې مخکې هم نورو لویدیځو هیوادونو پر طالبانو خورا زیات انتقادونه کړي. محمد خاطر پردیس په دې اړه د افغان میرمنو او خځو د حقونو له فعال دنیا صفې سره مرکه کړي او په پایل کې تری پختلې دي چې طالبان ولې د افغان میرمنو او جون د کار په برخه کې لخپل پریکړو نه پشاکيږي.
دغه طالبان نو هدي د سکار کوي پری دي دا استند ز خزو د انجنونو د پرمختګ څخه ډاریږي ځکه دوی نو غواړي چې د خپل حق باندې نور هم وپهیږي. دا دوی معلومه نه ده چې د افغان میرمن تحصیل کړی ده سم دي چې دوی نه پری دي چې تحصیل وکړي نور هم، مګر دوی په خپل حق باندې پوهیږي، خپل حق غواړي او تر څو چې دوی ته حق ورنکړي زما په نظر د افغان میرمن خزي ونجونه هیڅ کلم شاته نه ځي. او د دوی ترس او د دوی ویره همدغه دي چې د افغان میرمن څخه د افغان میرمنو د پرمختګ څخه ډاریږي ځکه افغان میرمن افغان جنو ډیر توانایي لري او غوی کولی سي چې د یو په خپل هیواد کې خدمت وکړي او کولی سي یو نماینده استازي وسی په خپل هیواد کې او په جامعه کې په خپل ټولنه کې ځای پیدا کړي او خدمت.
اغل صفي، د دغه وضعیت دوام تاسو ته څومره د اندېښنې وړ دی؟ د یو افغان میرمنې په صفت چې تاسو د افغان جنو او ښځو د حقونو لپاره یا د حقونو د دفاع لپاره کار کوي، دغه وضعیت تاسو ته پاره څومره د اندېښنې وړ دی؟
دا خو معلومدار ده یوازې ماته نه، زه چې کورم یوازې ماته نه، ټول افغان میرمن او نجونو ته دا وضعیت ډېره بده ده. او که داسې وضعیت اوس هم جریان لري، که هم داسې ډېر هم جریان وکړي، تقریبا اوس دوه کاله سو، که درې پنځه شپږ کاله سي، نو زموږ هېواد همداسې عقب سي او ټول نسل ځوانان دا نوي نسل چې ټول ځوانان او ټول غواړي چې زده کړه وکړي، خپل ځان یو شخصیت جوړ کړي، هغه عقب ته ځي او د تحصیل د زده کړه بې برخه پاتې کېږي.
اغلی صفی، د دغه ستونزې د حل لپاره د یو افغان میرمنې په صفت مشخص څو وړاندیزونه لري طالبانو حکومت ته، په ټوله کې نړیوالو ته؟
ای کاش که دوی زمونږ خبرې باندې کول، مونږ خو یوازې د مرکه نه ده، محسوس ده په خپل مرکو کې دا خبره کړې ده چې ولې تاسو د دغه ستونزې لارې حل نه پیدا کوي، ولې تاسو په خپل خبرې باندې دونه ټینګار کوي چې مونږ جوړه کولی نسي زده کړه وکړي، ښځه کولی نسي کار وکړي، ولې کولی نسي؟ آیا دوی حق نه دی؟ حق نه لري؟ دوی ته حق نه دی ورکړي؟ دا په قرآن شریعت ویلي ده چې ښځه نجونه باید تحصیل وکړي، ښځه که باغ ټولنه ژوند کوي کولی سي تر شو کی. له دې خاطر زما پیشنهاد د همدغه حکومت او همدغه امارات واره دوی ته دی چې تاسو کې نه خپل ملا سره مشوره وکړي، دغه خبر واوري چې دوی څه تاسو سره غواړي، تاسو ولې د نور هیوادونو خبره اوري او دغه خبرې باندې نه کوي او د بل هیوادونو څخه تاسو تکتکیږي او نورم فشارونه ټول د خزي باندې راوړي، تاسو خپل افغان میرمن خزي باندې کې نه مشوره وکړي، جرګه ونیسي او هغه وغواړي په جرګه کې چې دوی تاسو څنګه چي د دوی څنګه شي دا تاسو چي غواړي، مونږ چي غواړو، ډیر لاري ستا که دوی وغواړي، مګر دوی خپل خبرې کې ټینګار کوي.
د ښځو د حقونو فعال دنیا ساپي وچه ل آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
بیا هم د ښځو د حقونو په مسله کې پاتې کیږو. د نجونو د حقونو یو شمېر مدافعانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو په تړاو یو پرانیستی لیک لیکلی، او په هغه کې له ملګرو ملتونو او د نړۍ له مشرانو غوښتي دي چې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشار راوړي. د میرمنې وایي چې دیرش د بشري حقونو دیرش شبکې او سازمانونه او درې سوه څوارلس د بېلابېلو برخو فعالان او زده کوونکي د دوی ملاتړ کوي. له شپږ سوه شپېته ورځو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او ټولګي بند کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش را کوي چې د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دی. تلاش صاحب،
سلامونه. د نجونو د تعلیم د حق یو شمیر مدافعانو ملګرو ملتونو او دغه سازمان غړو هیوادونو ته په یو پرانیست لیک کې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې پر طالب چارواکو ډیپلوماټیک فشار راوړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د ژر تر ژره پرانیستلو ملاتړ وکړي. په دغه لیک کې چې د سې شنبې په ورځ لیکل شوی ویل شوي چې د یووالي، عدالت او بشري حقونو په برخه کې د نړۍ د مشرانو د ژمنتیا له مخې دوی مکلف دي چې د هغو سلګونو زرو نجونو او د هغوی له کورنیو سره چې د بندو ښوونځیو پوهنتونونو د پرانیستلو او د ټولنیزو، سیاسي او کلتوري وضعیت د سمدستي د بیارغونې غوښتنه کوي ودرېږي. په دغه لیک کې له خپلو حقونو څخه د ښځو او نجونو بې برخې کول د جنسیتي توپیر په نوم یاد شوي او له ملګرو ملتونو او د هغې له غړو هیوادونو هم غوښتل شوي چې د جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتایډ په نړیوالو قوانینو کې د بشریت زر جرم په توګه په رسمیت وپیژني. په دغه لیک کې چې د دیرشو شبکو او د بشري حقونو د سازمانونو او درې سوه څوارلس مدني فعالانو، خبریالانو، اعتراض کوونکو او محصلینو زده کوونکو خوې ملاتړ شوې دی، د هم ویل شوې چې د نړۍ مشان باید نن عمل وکړي ترڅو افغان جونې با کیفیته زده کړو ته لاسرسي پیدا کړي. په همدې حال کې یو شمېر خزینه زده کوونکي چې له زده کړو بې برخې دي وایي چې په تیرو دوه کلونو کې له زده کړو د بې برخه پاتې کېدو له امله له ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غوښتي چې د دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره اقدام وکړي. دغه انجونو چې ازادي راډیو سره هم خبرې کړې دي په ځینو یې د خپلو ستونزو شکایت کړی دی او ویلي دي چې ژر تر ژره باید د طالبانو حکومت دوی ته ښوونځي پرانیزي. څه باندې شپږ سوه شپېته ورځې کېږي چې طالبانو د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ تړلي دي. د پوهنې د حق لپاره یوه فعاله ازادي راډیو ته وایي چې د افغان کورنۍ د دې له امله چې د دوی د کورنۍ غړي په ځانګړې توګه نجونې ښوونځیو ته نشي تلای له مایوسۍ سره مخ دي. د طالبانو حکومت وایي چې بولا مجاهد تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو او د نجونو لپاره د پوهنتونونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کار کوي، خو له دغه څرګندونو سره سره تر اوسه یې کوم اقدام نه دی کړی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو نور سخت بندیزونه هم لګولي دي چې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره سره یې تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره کوم ګام نه دی پورته کړی. په وروستۍ پیښه کې طالبانو د ښځو د سینګارتونونو د تړلو امر هم کړی دی.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش و چې راپور راکو.
ازادي راډیو ډاٹ کام.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس یوې مهمې نړیوالې موضوع ته ورځو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه لانجمن پریکړلیک تصویب کړ چې له دولتونو غواړي په خپلو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوې له منځه یوسي چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عملان او د مذهبي کرکې د خپرولو پلویان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. دا پریکړلیک وروسته له هغه تصویبیږي چې تیرونې په سویډن کې د یو کس لخوا قرآن کریم ته سپکاوی وشو. نوریاس نوری راسره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
بل تاګل څه مننه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د مذهبي کرکې په اړه یو لانجمن پریکړلیک وروسته له هغه تصویب کړ چې په سویډن کې د یو کس لخوا قرآن کریم ته د سپکاوی او د څو پاڼو د سوځیدو په وړاندې ډیرو هیوادونو سخت غبرګونونه څرګند کړل. خو د دې شورا لخوا تصویب شوی پریکړلیک هم د یو شمېر لویدیځو هیوادونو اندېښنې راپارولې چې ښایي هغه د آزادۍ او د خوندیتوب په اړه د دوی د اوږدې مودې تګلارې له ننګونو سره مخ کړي. دغه پریکړلیک چې مسوده د 500 هیوادونو د اسلامي همکارۍ د سازمان په استازیتوب پاکستان وړاندې کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر غواړي چې د مذهبي کرکې په اړه یو راپور خپور کړي او هم له دولتونو غواړي چې په خپل هغو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوې له منځه یوسي چې نه پریږدي مقدسات ته د سپکاوي عاملان او د مذهبي کرکې خپرولو پلویان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. د دغه پریکړلیک په وړاندې متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې سخت مخالفت کړی او دوی ویلي چې هغه د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په اړه د دوی له لیدلورو سره په تضاد کې دی. متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې ترڅنګ چې په سویډن کې قران کریم ته سپکاوی غندلی استدلال کړی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دغه نوښت د بشري حقوقو پر ځای د مذهبي سمبولونو د ساتنې لپاره ډیزاین شوی دی. سویدان ته کډشه وی عراقی شاوخوا دوونه مخک په سټاکلم کې د قران کریم څو پانی وسوځول چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون د اسلامي هیوادونو سخت خبرګون او پارول د طالبانو حکومت د اقدام په وړاندې په افغانستان کې سویدان د اړوندو مؤسسو د فعالیت بندیدو امر وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په واسطولي بیان کې وویل چې دا پریکړه په سویدان کې قران کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې. بیان د غرض په بیان کې دولتي ادارې مکلف بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. د طالبانو د حکومت د غرض په بیان کې پر نورو اسلامي هیوادونو هم غږ کړی چې له سویدان سره پر خپل تعامل لسر غور وکړي.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. لکه چې په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان پاوز او امنیتي چارواکو ویلي دي چې وسلوال نن په بلوچستان یلات کې د پاوز لک تر لګت څلور سرتيري په یو وسلوال بریټ کې وژل دي. په دې بریټ کې د پاوز د یو بیان په حوالہ درې تنه بریټ کونکي هم وژل شوې دي. په دې اړه د نورو جزئیات لپاره د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبرونو کتونکو داود خټک د شباب استډیو کې راځي. خټک صاحب خبرونه ته راغلس. د دې خبر جزئیات تر اوسه پورې همدا دي چې د مرګ ژوبلې په شمیر کې څه کم زیات ولا راغلی.
مننه تکل صاحب. او دا تاسو چې څنګه وي درې وسلوال دي او سلور دی پاکستان پوسټ سرتيري هغه وژل شوی دي. او دې تر څنګ یو خزه چې یو لاروی خزه چې وا هغه هم په دې کې په ډزو لګیدلی دا او غمړه شوی دا او درې نور کسان چې هغه ولسی وګړي هغه هم په ډزو لګیدلی او مړه شوی دي. بیا چې موږ ته کم د استخباراتي سرچینو نه یو مېر معلومات ترلاسه شوی نو د هغه تر مخه دا دی 15 تر 30 پورې وسلوالو او دی د پوزي یونیفارم چې هغه چولیو غی په غاړو جامې د پوزیانو پرنګ جامې په غاړو او دی په دغه چاونې باندې ورغلی دی الته کې ډزې کړي. او اوس هم کرا معلومات دا نشته دی چې آیا دغه تل چې کوم عملیات روانو هغه ختم شوی دی او هغه اوس هم روان دی پوز دانه دی ویلی تر اوسه پورې.
مننه خټک صاحب. په دې سیمه کې خو لکتر لګا دوا لوی ډلې چې طالبان دي او بلوچ بلتون پال دي عموما عملیات کوي د پاکستان پر پوز باندې د مخکنیو ځینو حملو مسؤلیتونه هم منلې دي. د دې حملې عوامل معلوم دي چې دا حمله بچا کړی وي؟
او بالکل دا یو اگر غلی یو بیان نن اوس غرما او پدې کې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو ډلې د دې مسولیت منلې دي. ډلې په دې تیرو سو میاشتو کې د یو دوه نورو داسې بریدونو مسولیت هم منلې دي. که څه هم سمره چې شنن کې دي یا د تحریک طالبان پاکستان په چارو باندې نظر لرون کې دي هغه په دې خبره باندې قانې نه دي چې دا ډله لکمه راغله لکومه دومره واک پیدا کو او څنګه دا دومره تکړه شو. ډیر خلک دا ګمان کوي چې دا ډله په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی خوده په بل نوم باندې دا قسم بریدونه کوي. نن د یو دوه سرچینو نه مونږ ته په واتس اپ کې داسې میسیجونه راغله پیغامونه راغله چې په هغه کې یو کس وی چې د تاسو تحریک جهاد پاکستان یادوي خدا اصل کې تحریک جهاد پاکستان نه د مونږ کړی د حمله دا تحریک طالبان پاکستان کړی دی. بیا تحریک طالبان پاکستان لخوا چې یو بل بیان هغه کې دا ویل شي چې دا تحریک جهادي پاکستان کړی دي. نو دغلت لګ حالات ډیر زیات واضح نه دي. حکم بیان چرغلې دینو پاغي کې تحریک جهادي پاکستان خبره شوې ده.
ډیر زیات مننه او کلان راته وای اس خټک صاحب چې خپل د پاکستان پاوز او د پولیسو استخباراتو چارواکو پچا لاسیخه چې دا بریټ بچا کړی وي.
پوز هم دا تر اوسه پورې په سرګند باندې دی دا نه د منلي چې کني تحریک جهاد پاکستان هم یو ډلشته او دا دومره مضبوطه ډله ده چې دا د پاکستان په چاونیو باندې هم دومره زر حمله کول شي. یعنی په یو وخت کې دا بسرا برسیره شو او سی په چاونیو باندې هم حمله شروع کړي. نو اغیم تر اوسه پورې اسن دی ویل.
داود خټک لتا سو ډیر زیاته مننه.
په ټوئیټر کې مو پاپی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
زموږ راغله ازادي رادیو ری د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې بارانونو غلې او توپان لکختونو او د باغونو لمیو خلاص کړی دي. د دوی په وینا زمکه یو فصله دی او هغه ورته هم غلې او شدیدو بارانونو او توپان په نشت حساب کړي او دوی ته سخت مالی زیانونه راولیدي.
د نورستان په لوی دیس کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول وسیدونکو وای د چنګاخ میشتې د برکې دو سره یې په سیمه کې شدیدو بارانونو غلې او سیلابونو ورته ګڼ مالی زیانونه راولیدي. د منډول وسیدونکو محب الله راته ویل زمکه یو فصله دی او کوم کښتونه یې چې پکې کرلی وو هغه توپان او غلې په بشپړ ډول لمنځه وړي او باغونه ورته لمیوه څنډلې دي.
په نورستان ولایت کې په منډول ولسوالۍ کې هم غلې ورېدلې دي، هم ډېر سخت باد شدید باد او توپان راغلی دی. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکه خراب کړې دي، حاصلات خراب کړي دي او عین شکل د باغدارانو هغه میوې خراب کړي دي. نو باغداران او بزګران
ځایی اوسیدونکي وایي په تیره څه باندې یوه میاشت کې سیلابونو په سلګونو څاروي وژلي، ویلي سربندونه، سرکونه، لارې او په سلګونه جریبه کرهنیزه ځمکه یې وړې ده او په خوړونو یې بدله کړې ده. په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم وایي د ولایت په بیلابیلو برخو کې باران، توپان، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته زیانونه رسولي، خو له ټولو زیاته یې د منډول ولسوالۍ ځپلی چې دوی د زیانونو اندازه او ستونزې د حکومت مشرانو او مرستندوی مؤسسو سره شریکې کړې دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د دوی هغه تلفات او د دوی غوښتنې خپل لوړو مقامات او همدارنګه خیریه مؤسساتو سره شریکې کړې دي او د هغوی روښانه ګاډنه کړې شوی چې انشاءالله عاجل به د دې سروې وشي او دوی ته به اړتیا وړ مواد انشاءالله ورسېږي. په کامدېش کمارېګل کلي کې او د وایګل په کونډ کلي کې هم سیلابونه راغلي ول، تم تلفات اوښتي.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې په داسې حال کې بارانونو، سیلابونو، غلۍ او توپان ځپلي بزګران، بڼوال، څاروي لرونکي او نور خلک شکایت کوي او د مرستو د نه رسېدو له امله ګیله کوي چې د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې بیا سیلاب 15 تنو ته مرګ ژوب لاړولې. په کامدېش او د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې هم شدیدو بارانونو، غلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلک سخت زیانمن کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان د پروګرام د اوریدو لپاره را سره وسې، خو له هغه مخکې یو رسای راپور لرو. د هرات خوف ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته د انتقالاتو له پیل کېدو وروسته اوس د دې هیواد د سوداګرۍ او صنایع و خونه وایي چې له دې سره به له اروپا او نورو هیوادونو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه لوړه شي. د هرات خوف ریل پټلۍ له لارې له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات له اوږده ځنډ وروسته پرون پیل شول.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي چې د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې له ایران سره د سوداګریزو توکو د انتقالاتو په پیلېدو سره به له اروپا او نورو هیوادونو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه لوړه شي. د دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ویل د هرات خواف ریل پټلۍ د افغانستان د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده.
موږ د ایران سره ډیر لوی تجارت لرو او په دې منطقه کې لوی شریک دي او هم د بندر عباس د لارې نه د ایران سره ترانزیت لرو. نو موږ د ریل پټلۍ ته ضرورت لرو او دغه د اوسپنې پټلۍ چې خواف ته د هرات را رسیږي دا په قولاده په اقتصادي لحاظ اهمیت لري او زموږ په صادراتو وارداتو کې به سهولتونه برامنځته کړي او انتقالاتو کې به ډیر زیات خواله راشي او زموږ په صادراتو وارداتو کې به هم زاپخ راشي.
خغل الکوزیا وایي چې په کلنی ډول د افغانستان او ایران ترمنځ اوس مهال د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه 2 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ویلي وو کېدای شي چې دا کچه 10 میلیارډ ډالرو ته لوړ شي. د هرات خواف ریل پټلۍ لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات لوګود ځند اورست پرون پیل او له ایران په سوداګریزو توکو بار یو ریل گاډي تر هرات ورسید. په دې اړه په هرات کې په یو جوړه شوی غونډه کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د غریل پټلۍ افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره مهمه وبلله، ویل چې افغانستان بل دې لارې له ترکی او اروپا سره ونخلول شي.
د تواصل بین کشورها حتی کې اروپا به افغانستان
دا دواړه هیوادونه او ان اروپا له افغانستان سره نخلوي. دا په اقتصادي برخه کې یو مهم ګام دی. دا زموږ سوداګرو ته یو هیله ده. موږ هیله لرو چې دا پروژه دوام پیدا کړي او د افغانستان صادرات تر اروپا ورسیږي او د نورو هیوادونو صادرات افغانستان ته راورسیږي. جنوبي اسیا له غربي اسیا سره ونخلي دا یو مهمه پروژه ده. موږ ته په ډیر ارزښت قایل یو.
د پرانستې د مراسمو ته د ایران د خراسان رضوي والی یعقوب علي نظري وویل چې له دې لارې به په کلنی ډول د افغانستان او ایران ترمنځ د کال شپږ میلیونه ټنه ترانزیټي توکي انتقالیږي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د زهرو کاروان پروګرام له وړاندې کولو مخکې په مکړی خبرونو ته پا افغانستان کې د ناروی شارج دافیر پاول کلومن بیکن وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره کار او زده کړو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو حقونو ته درناوی مهم دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې کتنې په اړه په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله ویلي دي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په کافي اندازه همکاري نه ده کړې او برعکس پر دوی د فشارونو په زیاتولو کې هیڅ راز هڅې نه دي سپمولي. د پاکستان پوځ او امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو نن په بلوچستان ایالت کې د پوځ لږ تر لږه څلور سرتیري ووژل. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې ګڼ شمیر وسلوالو په ژوب سیمه کې د پوځ په یو مرکز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لږ تر لږه پنځه سرتیري هم سخت ټپیان شول. د بیان له مخې درې تنه وسلوال د پوځ په ځوابي ډزو کې وژل شوي. بیان زیاتوي چې د برید کوونکو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې د افغان کډوالو ته د اتلس میلیون ډالرو نغد مرسته کړې. یو این ایچ سی آر پرون په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې دا پیسې د روان میلادي کال له جنوري څخه د جون تر پایه هغه یو میلیون راجستر شوی افغان کډوالو ته ورکړي چې د پاکستان د تیر کال سیلونو او ناوړه اقتصادي وضعیت اغیزمن کړي دي. د کمشنرۍ هر افغان کورنۍ ته چې ټول شمیر یې دوه نیم لکو ته رسیږي پنځه ویشت زره پاکستاني روپۍ چې شاوخوا سل ډالره کېږي ورکړي دي. ټاکل شوی چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. زلنسکی چې په ناټو کې د اوکران د غړیتوب په اړه د دې ټلوالې د ژمنتیا پر نشټوالي مایوسی څرګنده کړې. نن د ناټو د سرمشریزې په وروستۍ ورځ لکه غلی بایډن د برتانیا له صدر اعظم رشی سوناک او همدارس د جرمني د صدر اعظم اولف شولتس په ګډون له نورو لویدیزو مشرانو سره ګوري. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د بنگلاديش د شل اووریزو مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوی چې په 50 اووریزو مسابقو کې هم د بورډ وایان سید نسیم صدات پرون د افغانستان لخوا د درې ورځنیو لوبو د لوب لړۍ تر ګټلو وروسته په دې اړه د رادیو ته معلومات ورکړل. که څه هم افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې پرونی 50 اووریزې یا یو ورځنی مسابقه لوبه وبایلله، خو افغانستان بیا هم د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. په پام کې ده چې افغانستان او بنگلاديش دوه شل اووریزې لوبې هم وکړي چې لومړی به یې روانه جمعه او بله د یک شنبه په ورځ وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. یو نامه وای د افغانستان د 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 1.5 زره روغتیايي اسانتیاوي په واک کې لري.
د ایتیاط درملنه ډیره پر مصرفه درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد خجی وای د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله مجبور یو چې د احتیاط درد وزغمو.
بارها خودم علت کده بارها
زه او زما اولادونه څو ځلې د بولې دي. دا سورس هم راغلی چې زه په تیشه واخلیم او چاقوی را باندې راستلې ده. زما مشر زوی به ډیر واه څو ځلې زه د کور شړلې یم.
دا چې د معتادینو ګوخه کېدل هغوی او د هغوی کورنۍ په څه ډول رواني ناروغي اخته کوي په دې اړه ډاکټر نومان پوپل سره مرکه لرو.
دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوې دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
فکر وینا ځوانه موبایل درامات ک
نازوانان تاسو یاست کزه
ولی موږ ته نازواني در سره کړی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 10,000 روغتیایي اسانتیاوي په واک کې لري. د دې سازمان په ستراتیژیک چوکاټ کې راغلي په افغانستان کې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر سوی او د نشه یي موادو اصلي قربانیان ځوانان، ماشومان او ښځې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال وایي د دوی اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې راجذب کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره له 2023 څخه بیا تر 2025 میلادي کال پورې خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ. په دې چوکاټ کې راغلي کڅه هم د کوکنارو د کښت کمولو په اړه راپورونه خپاره شوي، خو بیا هم په افغانستان کې معتادین مخ په ډیرېدو دي. د دې سازمان په تازه ستراتیژي کې ویل شوي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 10,000 معتادین د درملنې اسانتیاوي لري. د یوناما څېړنې ښیي افغانستان په آسیا کې درېیم هیواد دی چې د ایچ آی وي په وایرس ډېر ککړ ناروغان لري، ځکه هغه معتادین چې نشي مواد ځانو ته پیشکاري کوي د پیشکاري نوي بمبې نه لري، او څو معتادین د ایچ آی وي په وایرس ککړ بمبه په ګډه استعمالوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت کې یوناما دفتر مرستیال مارکس پوتزل د دې سازمان رسنوي ته په خبرو کې د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د معتادینو پالنې ته ډېر پام وکړي. ښاغلی پوتزل ویلي، موږ د معتادینو د درملنې مرکزونه وینو، واکمن مقامات کولای سي چې د دې مرکزونو د خوراک، جامو او درملو لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړي. دا ډول موږ د نړیوالې ټولنې څخه هم غواړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي. موږ د سیمې له هغو هیوادونو سره همکاري کوو چې د معتادینو درملنې ته لیواله دي. له هغوی څخه غواړو چې په دې برخه کې له واکمنو مقاماتو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت له اسنادو پرته ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر 5 میلیونه ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته وروستۍ سروې وکړه. د دې سروې پر بنسټ د معتادینو او اعتیاد له امله د زیانمنو سوو خلکو شمیر تر 3 میلیونه ډیر ښودل سوی و. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو په مرکزونو کې د امکاناتو او مسلکي اشخاصو نشتوالی د معتادینو د ډیرېدو اصلي لامل بولي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر ډیر وخت او ډیر مصرف ته اړتیا لري.
د اعتیاد درملنه متاسفانه ډیره پر مصرفه او ډیره اوږدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي، چې متاسفانه اوس نشته. امکانات ډیر محدود شوي دي. په هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول، اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډیره پانګونه شوې وه، هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په تیر ژمي کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره 15,000 بسترز مرکز فعال کړ او د سلګونو معتادینو د درملنې لپاره یې زمینه برابره کړې ده. خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې دا مرکزونه د خوړو، درملو، صابون او شامپو له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې یوناما وایي د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 10,000 روغتیایي اسانتیاوي په واک کې لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خو سخ بخ خبر نه خم خم مورم
چی مونگ پلار نا وخت یی نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د بامیانو ولایت معتادی خځې شکایت کوي چې د دوی د روغتیایي امکاناتو د نشټوالي لامل دی ته مجبور سوي چې نشو ته دوام ورکړي. دا خځې وای د نشو دوام ته دې سبب سوي چې د روغتیایي ستونزو ترڅنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پیټه هم پر اوغو یوسي. د ښځو د حقونو فعالان وای په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو ته په کتو سره معتادې ښځې کافي خواړه نه لري او همدا لامل دی چې د مور او ماشوم مړینه ډیره ده. زمو همکار په دې اړه راپور چمتو کړی چې د یوې معتادې ښځې په غږ پیل کیږي.
نګاره یوه 42 کلنه میرمن ده چې د بامیانو د ښار په یوه څنډه کې ژوند کوي. دا چې له 3 کالو راهیسې نشه کوي وایي لومړی خاوند معتاد و او د وخت په تیریدو سره ده هم ورسره معتاده شوه. نګاره ازادي راډیو ته وویل چې معتاد میړه یې د دې اولادونو ژوند تریخ کړی دی.
زه او زما اولادونه څو ځلې ډبولې دي. داسې ورځ هم راغلې چې زه یې په تیشا وهلی یم او چاقوی راباندې رایستلې ده. زما مشر زوی به ډېر واهه، څو ځلې زه له کوره شړلې یم.
د نګارۍ په وینا بېوزلي، د روغتیا امکاناتو نشتوالی او ټولنې ناسم چلند پر معتادو ښځو د ژوند کړۍ راتنګه کړې ده. د بامیانو معتادې مېرمنې وایي چې روغتیایي خدمت په واک کې نه لري. د نګارۍ ترڅنګ لسګونه داسې معتادې مېرمنې شته چې له کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ دي. 26 کلنه فرزانه چې د څلورو اولادونو مور ده همداسې تریخ ژوند لري. دا له څلورو کلونو راهیسې نشه کوي چې اوس د خپل ورور په مالي مرسته په کابل کې د معتادینو درملنې په یوه خصوصي روغتون کې بستري ده. فرزانه وایي چې ګاونډیانو څو ځله وځوروله، اخر دې ته مجبوره شوه چې نشه پرېږدي.
د شپې ټول ګاونډیان زموږ د کور پر شاوخوا راټول شول. ویل یې دلته څه خبره ده؟ دا ساقیخانه ده چې تاسو نیمه شپه ځئ او راځئ. موږ عملیان خلک یو، نه مو د تلو راتلو، نه د ډوډۍ او نه هم د کیناستلو وخت معلوم دی. آخر مجبوره شوم چې له هغه کوره راووزم او روغتون ته راشم. آن دا چې د خپل کور دروازه مې هم قلف نه کړه. ما ویل تا زما سره وفا ونه کړه.
په افغانستان کې معتادې مېرمنې وایي چې د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره هېڅ ځای او ادرس نشته. د 1400 شمسي کال د عقرب په میاشت کې د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو بهیر پیل کړ. په دې معتادینو کې مېرمنې او ماشومان هم شامل وو چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د سرطان د میاشتې 15 نېټه د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې وویل چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. دا راپور ښیي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې، یعنې په 1401 شمسي کال کې، په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 2 مرکزونه فعالیت درلود چې له دې مرکزونو څخه یوازې 5 مرکزونه ښځو او ماشومانو ته ځانګړي شوي وه. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې معتادې مېرمنې روغتیایي خدمات په واک کې نه لري او د دې ترڅنګ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم وي. په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مهدي رضایی ازادي راډیو ته وویل
بدلیل فقر و همچنان
بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د معتادو نارینه و موجودیت د دې سبب کېږي چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پور ته ډیر زیان رسیږي. دوی روغتیایي خدمات په واک کې نه لري. دا د دولتونو وظیفه ده چې د ټولنې ټولو اقشارو په تیره بیا ښځو ته چې ډیر زیان ورته رسیږي روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
موږ وغوښتل چې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظره وپوښتو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت د اطلاعات و فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې د معتادو مېرمنو د درملنې په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزې منلي او ویلي دي چې هڅه کوي د معتادو ښځو د درملنې غیر فعال مرکزونه بیرته فعال کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. معتادین د وخت په تیرېدلو سره له کورنۍ، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي او د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي، چې دا کار معتادین او د دوی کورنۍ له ډیرو رواني ستونزو سره مخ کوي. دا چې د خوښیو له مراسمو څخه د معتادینو ګوښه کیدل خپله معتادین څومره ځوروي، دا کار د دوی پر نږدې خپلوانو څه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای شو هغو معتادینو ته بیرته له ټولنې سره د یو ځای کېدو او خوښیو په مجلسونو کې د ګډون زمینه برابره کړو؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي.
دا چې معتادین په دوامداره توګه د مخدره توکو نه استفاده کوي دا خپل ګوشهګیری او یا هنزوا طلبي یا اختلال دي، د همدغه اختلال ذهني حالت دي. من جمله هنزوا او ګوشهګیری، افسردګي شدید، سوء ځان، او دا چې دوی خپل تا روزمره فعالیتونو سره تمایل نه لري او له لاسه یې حلاوتن دوی کې د کورنۍ بنیاد او یا حساس تعداد کورنۍ لمنځزي او دوی ته هغه عاطفي حالت چې نور نورمال خلک لري دوی سره هغه عاطفي فعالیت نه لیدل کیږي. علاوه تن دا سبب د دې ګرځي چې په اجتماع او محیط کې دوی ته یو مشکلات پیدا شي. او دا چې ګوشهګیری وینځوال طلبي اصلا دا یو استرابي اختلال دی چې په هغه کې خپل معتاد فرد د ویری احساس کوي. د دې لکبله دوی نو په همدغه خوښي او محافلو کې اشتراک نه کوي. دا ویریږي چې دې ته کوم هلته کوم حالت رامنځته نه شي، په کوم دام او یا په کوم جال کې هغه اخته ونه شي، او د دې نه دا شرمنده او خجالت زدگی حالت ورته پیدا ونه شي چې د مخدره توکو نه استفاده کوي.
آیا ټول معتادین همداسې ګوښه اوسېدل خوښوي که ځینو ځانګړو نشه یي موادو دوی دې ډول ګوښه ژوند کولو ته اړ ایستلې دي؟
اکثرا هغه معتادین چې په طولانی مدت توګه د مخدراتو لکه الکول، هفیونو، کوکاینو، شیشو او یا شیشه او همفیتامین چې استفاده کوي دوی ته همدغه حالت د ګوشهګیری و د انزوا طلبي حالت ورته لیدل کیږي. علاوه تن دوی باندې د الزایمیر و یا د حقل زوال او دلیریوم مرض هم لیدل کیږي. اکثرا لیدل شوی دی دغه معتادین چې طولانی مدت توګه استفاده کوي.
دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار خپل معتادین څومره ځوروي او د دوی پر ذهن او روان څه ناوړه اغېزې کوي؟
واقعا اکثرا مریضانو سره چې موږ مشوره کوو او یا مشوره مو کړی دي دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي. او هغه هم نو دا چې د دغه حالت نه څه چاره لري څه هغه نري موږ ورته مشوره او مشورګانې و هغه نو موږ ته ورکوو. نو دوی هم په همدغه انزوا طلبي او یا دا گوشگیری چې یو افسردگی اختلال دی او یا استرابی اختلال دی دوی تر آمستگی گی اکثرا دمدغه چې دوی طولانی مدت توګه د مخدراتون استفاده که دوی تر آمستگی گی او متاثر 100% دوی متاثر دی او دوی نغواری چه دغه حالت ورته پیدا شي. خو لیکن دوی وایي چې موږ څه وکړو چاره نشته نو مجبور یو چې دغه ځان باندې تعمیل وکړو.
هر معتاد خپل کورنۍ او خپلوان هم لري. دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار د هغوی په نږدې خپلوانو څومره ناوړه اغېز کوي؟
دا نو یو طبیعي امر ده چې دا معتادین او یا د دوی انډیوالان چې معتاد دي په همدغه محافلو کې اشتراک نه کوي دوی حتما متاثر کیږي، ځکه چې ځینې خراب عادتونه چې معتادین لري لکه غلا چې دوی غلا کوي او یا تعدید کوي ځینې کسانو او یا هم د مخدراتو توکو د پیسې ترلاسه کولو دپاره دوی حتی ځینې کسان وژني. نو د دې له کبله نو د خپلوان هم د دې نه حتی زوی و مور خور پرار کاکا ماما دوی هم دوی نه یو خجالت باسي چې په محیطو په اجتماع کې دوی ته څوک وایي چې د تا پلار او یا د تا زوی او یا د تا وراره او یا د تا ورور معتاد ده دوی ته یو خجالت حالت د شرمندګي او خجالت زدګي رامنځته کوي. نو د دې له کبله دوی نو حتما د دې نه متاثر دي چې ولې د دوی ورور او یا کاکای او یا مامای او یا وراره معتاد شوي دي.
که معتادین د ډیر وخت لپاره یوازې پاتې شي او کلونه کلونه یوازې ووسی دا کار د هغوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي؟
د طب له لحاظه هر مرض چې طولانی مدت او یا ډیره مدت تورته تیر شي هغې ته مونږ مزمن وایو او یا کرونیک حالت ورته وایو. که هغه نو کمه مدت تیر شوی او یا د شروع په مرحله کې وي هغه نو بیا حاد ده، یعنی حکیوت دی. نو د طب له لحاظه هر مرض هر حالت چې دی او مرض سبب ګرځي هغه کیدای شي چې په حاده توګه تداوی دیر ساده ده، لیکن چی مزمن حالت تلر شی اغا بیا مشکلات را منستکی که دیشی چی طولانی مدت تداوی و غواری ضرورت وی حویا دا چی که دیشی چی داد معاند حالت یعنی تداوی ریزلت نورکی اغا حالت نو دیانداغا معتادینو پامنس که دیل لیدل سویدی چی اغوی تا بیا لکش ما قبلا بیان کر دا الزایمیر و دلیریوم و حویا دا حقل زوال مرزون حویا نور روحی و روانی حالتونه ورته پیدا کیگی او یا همراز عصبی ورته پیدا کیگی چه حقا وقت نو تداوی لک ذره مشکل وی او یا هم ناممکن وی.
څنګه کولای شو هغه معتادین بیرته له ټولنې سره یو ځای او د خوښیو په مجلسو کې د ګډون جرأت ورکړو سي یوازې ژوند خوښوي؟
دا روانشناسی لحاظه چاره و تداوی لري. چاره و تداوی داده چې دوی په مراکز و د معتادین و تداوی مراکز ته مراجعه وکړي و هغه ارواپوهان او یا روانشناسان چې دي او یا ډاکټر صاحبان کانسلرونه چې په همدغه تداوی معتادین و مراکز چې همغه مراکزو ته چې مراجعه وکړي نو خود د دوی تنو کانسلرانو هغه لارې او چارې ښیي او ډاکټر صاحبان ورته دواګانې ورکوي چې دغه حالت نه راوزي. نو دوی باید هغه تعهدات چې کانسلر و ډاکټر صاحبان و روانشناس سره کوي په همغه باندې عمل وکړي. او کورنۍ هم دوی سره بدرفتاري و د استګما و او یا دسکریمینیشن لري کی، ځکه چې دوی باید بیرته خپل همغه اولی حالت ته راشي و نورماله توګه ژوند وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جمیل دوکان ته د هغه دوه انډیوالان ورځي خو جمیل په قهر کېږي او هغوی ته وایي چې نور مې ستاسې له انډیوالۍ توبه ده. دا چې د جمیل د انډیوالان د څه لپاره د هغه دوکان ته ورغلي وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتوب پرېښود او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جان څنګه شو؟ سیګریټی خواند وکړ کنه؟
یار غفار جان ډیر خواند وکړ، بل سیګریټ هم ډکه زوره ور غفار جان بل سیګریټ هم ډکه
زور ډکه یال دان نه ناستانی را ډکه
ونه سارا ته څه کوي واشنی یې اوس یې هم پوره یو سیګریټ یوازې وواهه، هغه یې هم اول ځل دی را باندې تاوان نه شي.
اجی اسلاما دا څومره خوږه سندره ده، تو خو دا آواز لږ جکه
کومه سندره
تاسو چوب شئ. دغه سندره ده نو دا خو رښتیا هم جکه سندره ده، تاسو ولې خاندئ؟
یاره جمیل جانه رښتیا هم چې نشئ زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا ده غپا.
تو فکر کوی چې زه د سپی غپا او سندره نه سره پیژنم؟
والله کارو تاسو ولې خاندئ؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو ستاسو نه پوهېده سندره او د سپی غپا نه سره پیژنئ. دا خیر زه نو ځم کور ته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
دغه بالغ ته نږدې که
دې نه وینې موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
ښه موټر مې دا دی.
خیر دے
خو کور تزم په موټر پسې سبا راځم. هغه زما کورتۍ چیرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده، واخله.
ته ودرېږه، زه یې واغوندم.
څه کوې؟ دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې ننه باسې، خوشېکه کورتۍ دی چیرې وایې؟
تاسې خو بیخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ. زه دومره نه پوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم.
جمیل جانه، خدای دې نه کوي، ولې به لیونی؟ دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټي په سر نیولې دي، ناکه خاندي.
بس حاجي صاحب، ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ، که نه نو زه ورسره جوړېدم. بس زه نو ولاړم، تاسو پوه شه بنډار مو.
پختور کې دی پرېدا، په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوه. نشه دی په کومه کنده کې ونه لویږي، او یا یې چېرته موټر ونه وهي.
وایي نثاره، ورشه سیګریټای موږ پې ووهه، کار څه پې وشي په موږ به په خدای ته واچي.
کور یې نژدې ده، یو ډول به لاړ شي. غم یې مه کوه
یاره، بیخي مو ډېر وخندل په دا یوه کال والا که دومره خندل.
نه ځوانانو، سړی یو دود ورکي، تاسې پوره یو سیګریټ پې ووه.
یو دود مو ورکړی وای، دومره سات مو تېرېده.
بس نورې څه کوې؟ ډېر مو یاره سات په خدای تېر شو.
هو سات خو مو تېر شو، خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم.
السلام علیکم جمیل جانا.
سلام علیکم جمیل جانا.
وعلیکم سلام. غفار سړی مشه، نثار تم سړی مشه، په خیر راغلی.
خیر یو سی ژوند دی اوسی. اوهو جمیل جانا، دا لاس ولې تړلې دی؟
دا خو پرون ماښام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم، په لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو.
څه وایې؟ مات شو؟
او مات شو.
نو ډاکټر ته ورغلې؟
ورغلم، ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه.
ښه خیر، خدای به یې جوړ کړي. ښه اوس دا راته ووایه چې وړمه شپه دې ساعت تېر شو که نه؟
څه ساعت به مې تېر شوی وي بابا، یو عادي بنډار وه. داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همېشه کوو.
دا نو ته وایې چې عادي بنډار و، تا تر اوسه پورې د چرسو سیګریټۍ وهلی و.
نو سیګریټۍ خو مې اوس هم نه دی وهلی.
دا نو ته وایې چې نه مې دی وهلی، یو دود هم نه، یو پوره دانه سیګریټۍ دې وازې ووهه. داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوره واره.
نه پوهېږم، زما نه دی یاد.
ستا به دې وي یاد، خو موږ په موبایل ویډیو درته جوړه کړې ده.
ها ویډیو مو جوړه کړې ده، داسې راښکاره کوي.
دا دې وګوره، زما په موبایل کې ده، ودرېږه درته وښیم. دا دې وګوره.
ودرېږه، زه یې چاره نه کوم.
ورځه ورځه، حرکت وکړه له خیره.
دا موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولی دی.
ښه خیر دی، پښو کورته ځم. بس دی لرې کوي، تاسې هېڅ شرم او حیا نه لرئ؟
څه کوې ناځوانه، موبایل دې را مات کړه.
ناځوانان تاسې یاست که زه؟
ولې موږ څه ناځواني درسره کړې؟
دا ناځواني نه ده چې یو وار مو د چرسو سیګریټۍ را باندې ووهه، او بیا مو ملانډې را باندې وهلې. ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده.
دا خو انډیوالي ده، په انډیوالۍ کې خو ساتیری وینو.
دا انډیوالي نه، بلکې بېعزتي ده. تاسې زما انډیوالان یاست که زما دښمنان؟ انډیوالان داسې وي چې خپل انډیوال په چرسو اخته کوي.
نو دا خو یو ساتیری وه، په یو سیګریټي خو څوک نه چرسي کېږي.
بس بس، دا خبرې نور پرېږدئ. زه سر له نن څخه هم له چرسو سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم. نشه سړی بې عزته کوي، څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي؟ که دا ویډیو یو چا لیدلی وای، زه به په شرمونو شرمېدلی وای.
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه، او بل دا چې موږ ټوکې درسره کولې.
نشه دې ورکه شي، تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورکې شه. نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه. خلاص.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.